ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕ್ರಾನೂರಿ ದುರ್ಗೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಪಿಂಜಲ ಸಂದ ಜುಲೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದೇ ಸ್ವಲ್ಲ ಸಮನೆಟ ದಾ ದ ನಹೆ ಉರಜ್ ದಾ ದಾ ವಕ್ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಾಜಗರಿ ಶ್ಪಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಪಿನ್ ನಿಮೆ ಔದಲ್ ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಸಹರೆ ನಹ ಬಜೆ ಶಿವಿ ದಿ ಬದೆ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವನ ಕಿ ದರ್ ದಾ ز ارباب محمود
او ز نصر کاک
هر کلی و یودم بیس تاسو پام را گرزو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته
د امریکا په مشرکه شپږ نړیوالو قوتونو په ایران د تیلو او مالی کډغنونو ختم کړي د وی تاریخي فیصله تر مخه ایران به د اټمی وسلو جوړولو څخه پر شا کیږي د امریکا صدر براک اوباما وی ایران به شرطونه پوره کوي
ان اګریمنت دټ از نات پرفیکټ فور انیبادي بټ اټ از واټ وی کود اکامپلیش
د شپږو نړیوالو قوتونو او ایران ترمنځ د تاریخي تړون سملاسي وروسته نن سهار وختي صدر اوباما په یو وینا کې ویلي چې کانګرس تړون ونه منو نو د ویټو اختیار به کاروي.
So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal.
او پاکستانی پوج دا وکړه چې شمالي وزیرستان کې څوارلس مشکوک ترګر وجلی د پوج دغه او نور داوی به طرفه سرچینه او خبري اعلان نه تاییدوي.
په شمالي وزیرستان کې وسلاوالو په ځل فوزي عملیات تیر شوي کال جون میاشتې 15 نیټې راسي دوام لري او د عملیاتو پر مهال فوزي چارواکو ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو داوی کوي.
د ایران سره شبې جوهري لوزنامې په حق له د ایران امریکې اسرائیل او د ټولو نړیوال طاقتونو عکس العمل به تاسو سره په دې خبري خبرونه کې شریکو خړم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت د سرټکو او نورو خبرونو تفصیل ته.
د ایران او د امریکا په مشرکې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ نن د آسټریا په ویانا کې د تهران د لنجمن نیوکلیایي پروګرام پر سر لوزنامه سوي. د دغه لوزنامې لپاره هم ویانا کې تر 13 ورځو پورې خبرې روانې وي. د اسوسییټډ پرس خبري اداره وایي د لوزنامې له لورې به د ایران نیوکلیایي پروګرام تړل کیږي او په بدل کې به د نړیوال بندیزونو لرې کولو څخه د بلیونونو ډالرو مرستې ورسره وسي. د تړون لاري ایران به تر 10 کلونو پورې د اټمی وسلو لپاره کافي مواد نسی جوړولی او د پوجي مرکزونو په شمول نیوکلیایي تاسیسات به د څارنې لپاره خلاصوي. د دې ترڅنګ ایران په دې هم موافق شوی دی چې تر 15 نورو کلونو پورې به ورباندې د ملګري ملتونو لخوا د وسلو بندیز دوامدار وي. همدا ډول ایران ته به تر 8 کلونو پورې بلستیک میزایلو ورکولو باندې هم بندیز وي. ولوزنامې ته د پای بڼه ورکولو لپاره خبرو اترو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د امریکا، بریتانیا، چاینا، فرانسې، جرمني او روسیې خارجه وزیرانو برخه اخیستې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې لړ کې تر ټولو زیات کار کړی او زیاتره خبرې هم هغه کړې دي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو مشر موغیرینی ویلي ویانا کې داسې لوزنامه سوي څنګه چې نړۍ غوښتل.
د امریکا صدر باراک اوباما وای کانګرس به د ایران سره شوی جوهري لوزنامې باندې تفصیلي غور کوي خو که د لوزنامې د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ لاره خپله کړي کړه نو دی به یې ویټو کوي یا ردوي. صدر اوباما وویل د ایران سره د کلونو رقابت هغه څه نه دي ترلاسه کړی کوم چې امریکا او نړیوال طاقتونو د 2 کالو د خبرو اترو د لارې ترلاسه کړل. دوی وویل ایران به د جوهري لوزنامې د لارې د اټومي وسلو لپاره یورینیم نه زرغونه کوي او جوهري خشاک به د ملک نه بهر وړي. سر اوباما زیاته کړه چې د ایران سره شوې لوزنامه د اعتماد یا باور په ځای په قابل تصدیق ګامونو ترلاسه شوې او که چېرې ایران د لوزنامې د څه شرط هم خلاف ورزي وکړي دوی به ترې فوري خبرېږي.
د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ نن ویانا کې د تهران د نیوکلیایي پروګرام په باب ترسره سوي لوزنامې باندې نړیوال مشرانو ګډ وډ غبرګونونه څرګنده کړي دي. د ایران صدر حسن روحاني ویلي د ایراني ولس دعاګانې په حقیقت کې بدلې سوې او دا چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ایران د اړیکو نوی پړاو شروع سو. د عراقي وزیر اعظم ویاند ویلي لوزنامه د سیمه ییز ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف وایي د هغه هیواد په دې تړون خوشاله دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لوزنامه یوه تاریخي غلطي ګڼلې او ویلي دی ایران به له دې څخه په سیمه کې خپلې زورګیری او ترګري ته دوام ورکړي. د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کمرون دې ته تاریخي لوزنامه ویلي او زیاتوي چې له دې څخه د دوی هغه بنیادي هدف ترلاسه سوی چې ایران له اټومي وسلو څخه لرې وساتل سي. هم په عین حال کې د ایران په گاوند کې پاکستان چې په خپل هم په اټومي وسلو سمبال دی د تهران د نیوکلیای پروګرام په اړه د لوزنامې هرکلی کړی او ویل دی څه خبره د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه پوره کولو کې مرسته وسی. د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي د باور جوړونې داسې اقدامات به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره اغیزمن وي. نور حال له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
بیانه کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه کېدونکې د خبرو د کامیابۍ پس د ایران سره د شپږ نړیوالو طاقتونو لوزنامه سوي ده چې پاکستاني هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دغه لوزنامې ترسره کېدو پس به د ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه اسانه سي. د دغه لوزنامې مقصد د ایران جوهري پروګرام محدوده کول دي. د لوزنامې پس به پر ایران لګول سوي نړیوال اقتصادي بندیزونه ختم کړی سي. د دغه بندیزونو له امله د ایران د تیلو برآمدات کم سوي دي او شته یې سخت زیان رسېدلی دی. پاکستان د ایران او د شپږ نړیوالو طاقتونو دغه لوزنامې هرکلی کړی دی او د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري ویلی دی چې د پاکستان هرکلا دریز و چې د ایران د معاملې په کار دی چې د طاقت د استعمال بغیر پر امنه هواری په مندل سیم. دوی هیله څرګنده کړه چې د دغه لوزنامې څخه به په سیمه کې د امن لارې پرانستل سیم.
همه امید ده چې ان شاء الله ان کی سانکشن اٹھنے کے بعد یہ جو ہے پاکستان اور ایران کے درمیان جو اقتصادی تعلقات ہیں بشمول گیس پائپ لائن کے ان پہ مزید کام شروع ہوگا.
مشیل لرو چې د ایران څخه د بندیزونو پورته کېدو پس د پاکستان او د ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې په شمول په اقتصادي اړیکو به نور کار پیل سي او د یو اهم ګاونډي هیواد په توګه به د ایران سره اقتصادي اړیکې مخ په وړاندې روانې سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو سره اوسه د ایران سره شوې لوزنامې په حقله تفصیلي خبری رپورټونه لرو. د خبرونو وروسته به د هیلو ویو پروګرام کې زموږ همکار ملګری رحمان بنیرې هم په دې موضوع باندې خبرې اترې کوي. خو استاد یو لنډ خبر د پام راګرځو چې د اتوار په ورځ د نوبل په تاریخ کې د امن جایزه ګټونکي د ټولو کم عمره خړې ملالې یوسفزۍ د اتوار په ورځ د زیږن خپل ورځ د شام کډوالو سره منځلې ده. پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم غیر دولتي ادارو خړو د ملالې یوسفزۍ اتلسمه د زیږن ورځ پوره منسلې ده. په دې حقله د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه دوی ته ورخلې وو او د دوی نه یو تفصیلي رپورټ یې تیار کړی دی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
خیبر پختونخوا او فاټا مدني ټولنو نوموړی سره د مینې د اظهار او د غې د تعلیمي هلو ځلو د ستاینې لپاره یو دستور جوړ کړی و چې پکې د ټولې نړۍ د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملالی په خدماتو رڼا واچول شو. او په دغه مهال د خویندو کور مشره میرمن مریم بی بی ډیوا راډیو ته وایي که موږ پښتانه د دنیا د سیالو کامونو سره سیالي کول غواړو نو د ملالی په لار به ځو.
ټول دنیا کې ګرځي لګیا دا او د ماشومانو د تعلیم په حق کې خبرې کوي نو هغه حقیقت طرف ته مراه ولي. پاکستان سره دغه ډیر مینه ده، خپل خیبر پښتونخوا سره ډیر زیاته مینه ده. هغه ژوند چې کوم دی خپل ژوند ورکړی وو همدې دغه دپاره د ماشومانو تعلیم دپاره. نو زما په نظر چې مونږ د قوم په حیثیت که مونږ غواړو چې زمونږ خپلې لوڼه دی زمونږ خپلې تور سرې دی تعلیم یافته یي د تیارونو د روزي نو خو د ملاله په لار به بیازي.
دغه غونډه کې په دې هم د افسوس سرګندونه وشوه چې ټوله نړۍ د پښتنې ملالې خدماتو او قربانۍ ته د قدر او عزت په سترګه ګوري، خو هم د ملالې وطن کې تر اوسه ځینې کسان شک کوي چې ګینې ملاله نه خو وشتل شوی وه او نه هم هغې د تعلیم لپاره کم غږ پورته کړی و. ترشا وایس آف امریکا ډیو پی خبر.
په هندوستان کې چارواکي وایي د یو دریاب په څنډه د مذهبي مراسمو په غونډه کې د ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي دي. دا پیښه نن د سه شنبې په ورځ د اندرا پردیش په ایالت کې هغه مهال رامنځته شوه چې په زرهاو کسان د ګوداوري دریاب پر غاړه راغونډ شوي وو او هلته د لمبېدو مذهبي رسم یې پوره کاوه. چارواکي وایي په لسهاو نور ژوبل هم دي.
د چین د پولیس وینا ده چې د هیواد د غربي سینکیانګ سیمې درې کسان یې ویشتي دي. دا یو غور مسلمانان دي او په کل د چین د پولیس دوی تندروه کسان وو چې چړې او چاکوان ورسره وو.
راپورونه وایي د تیبتیانو لپاره د احترام وړ مذهبي مشر او د چین یو مشهور سیاسي بندي په زندان کې مړ شوی. هغه ته د 14 کاله بند سزا اورول شوې وه. د تینزین دلیک کورنۍ ته ویل شوي چې هغه د یک شنبې په ورځ د سیچوان په ایالت کې یو زندان کې ساور کړی، خو چیني چارواکي د هغه د مړینې د علتونو په باب څه نه وایي.
د امریکې په نیویارک ښار کې تیر کال د یو سپین پوستي پولیس والا د لاسه د یو تور پوستي د وژل کېدو په عوض کې نیویارک ښار د 950 کروڑ ډالر ورکولو اعلان کړی دی. په دې باب له یوه روغه په تیره چهارشنبه د مقتول ګارنر د ورسانو او د ښار د ستر مالی افسر سکاٹ سٹرینګر ترمنځ شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو خبر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوږی اسه، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د ایران او د امریکا په مشرۍ کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ نن د اسریا په ویانا کې د تهران د لنجمن نیوکلیای پروګرام پر سر لوزنامه سوي. د دغه لوزنامې لپاره هم په ویانا کې تر 1300 ورځو پورې خبرې روانې وي، او هم په دې باب موږ نور معلومات اخلو له خپل همکار ښاغلی نفیس ټکر صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. ټکر صاحب، په خیر علی
ستړي مشي، په خیر علی
ډیر مننه له تاسو څخه. کتر ټول لمخه هم دغه راته وایسه دغه لوزنامه چې نن په ویانا کې تر سره سوي، په خپل په امریکا کې او ایران کې ورته څه غبرګون څرګند سوي؟
کاکل صاحب، لوزنامه د امریکای په وخت سحر وختي شوه دا دلته کې لانوار نور اخته چې دا لوزنامه شوه دا، او سم د ټکا سحر وختي د امریکای صدر اوباما د تخپل غبرګون خو درې دا غبرګون چې دین اغه ډیر واضح هو. لومبه خو هغه دا ویلې دي چې دا یو کامیاب فیصله ده، او د پیډر زیات خوشاله دي، او زبر ته اوریدونکو لپاره د اغه د وینا زینې ټکی به مو هم لومبه هغه اخلو چې دې سوي.
Because of this deal, we will, for the first time, be in a position to verify all of these commitments. That means this deal is not built on trust.
اوباما وای او دا ځکه وای چې په دې فیصله باندې په امریکا کې د نړیوال زیاتی نیوکه کې دی چې ګینیار دا ول دوی د ایران سره دا سی او لوزنامه کوي. ناغه وای چې را د دې لوزنامې مهم ټکی چې دی هغه یو دا دی چې دا صرف په اعتبار نه دی ولاړه چې ګین ایران بو چې موږ به اټم بم نه جوړو نه بس دی په اعتبار کې نه، هغه وای چې دا لوزنامه په اعتبار نه دی ولاړه، بلکې دا به په ویریفیکیشن ټکی هغه کارول دی. ادا سه چې ګین د امریکای او د انټرنیشنل انرژي ایجنسی دا غیلا خوا به خلق زی، او دا ټول زینه به ګوري د ایران کې دن نه چې کوم ځای کې د دوی شک ته چې ګینال ته اکیډمی وسلې پیدا کیږي یا جوړیږي، هلته به زی به ګوري دا غی نه پس به بیا وای چې یا جوړیږي یا نه جوړیږي. نه دا یو میکانیزم به موجود وي، نه په دې حساب دی وای چې دا به روان وي. یو بل ځای غوي
Today, because America negotiated from a position of strength and principle, we have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able to verify.
یو بل خبر هغه دا کوي چې تاسو ته پته راوړیدونکو تم پته را چې منځنۍ ختیځ چې دی هغه کې جګړې روانې دي، هغه یو داسې سیمه ده چې د هر چا په کې د هر چا په نظر دی، اسرائیل هلته کې دی، تیل هلته کې دی، اسلامي توندلاري هلته کې دي، شیع او سنی اسلام دا دواړه مخونه چې دي هغه ډیر مضبوط دي هلته کې، خپل سیمه ییزې جګړې هلته کې دي، د امریکې انفلوئنس یعنی د امریکې نفوذ یا اثر هلته کې دي، نور ملکونه چې کوم دي نړیوال قوتونه هغوی ټول په دغه ځای باندې نظر دي، او دغه ځای امن د نورې نړۍ د امن سره هم تړلی شوی دی. نه دې وایي چې یاره دا ځکه ضروري دی چې د دې تړون سره به دغه ټوله سیمه چې ده هغه به د ایټمی وسلو د سیالۍ نه بچ پاتې شي. یو بل ځای بیا وایي
So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal.
د دې ځای کې اوباما خپله د کانګرس غړو ته یو قسم لغه خبرداري ورکوي یا ورته ګواښ ورکوي که چرې کانګرس دلته امریکای سیستم لږ غوندې بل شان دی، یعنی شپږ نړیوال قوتونه او ایران خو په دې باندې راضي شوي دي چې ځینې قدغنونه به د ایران نه اوچتېږي او ایران به په بدل کې اټمي وسلې نه جوړوي. خو بیا دلته په نورو ملکونو کې هم داسې چلې چې آیا د امریکې کانګرس یا د امریکې پارلیمنت به دا ومني که به ونه مني؟ د دوی سره شپېتر وزیر دا ټول هر څه به دوی ګوري، نه دوی هغوی ته یو ګواښ ورکوي که چېرې دوی دا نه مني، یعنی د کانګرس غړي دا ډیل یا دا تړون نه مني، نه بیا دې دا ګواښ ورکوي چې دی به ویټو کوي او د امریکې د صدر سره دا اختیار شته چې د کانګرس داسې فیصله چې هغه د نه ده خوښه هغه ویټو کوي شي او دا قانون به او دا تړون به په ځای پاتې شي.
چکر صاحب یو بل پوښتنه مې همدغه کوله چې د دې لوزنامې غټ غټ ټکي څه دي که زموږ له اوریدونکو سره شریک
کاکر صاحب؟ اوریدونکو ته به زه دا ووایم چې اول به زه د اټمي وسلو په حق لماندې خبرو کوم چې هغې به څنګه مخه نیول کېږي. لومبی کار خو چې کوم دی نه داده چې شپږ نړیوال قوتونه په دې باندې ایران مجبور کړی دی چې د 15 کالو پورې به دوی نیوکلیر فیول، یعنی هغه مواد چې اټم بم جوړولو کې پکاري کی هغه به نشي جوړوي. نمبر دا خو لومړی شو. دویم نمبر خبره چې دا هغه داره چې 98% یعنی په سلو کې به یوازې 2% دوی ته پاتې کیږي، باقي 98% کچه یورینیم چې دی هغه به وروسته ورکوي، وروسته لاړ شي. دریمه مهمه خبره داره چې د اټم بم یا اټمي وسلو په جوړولو کې د سنټریفیوج ډیر لوی رول دی. سنټریفیوج یو داسې بټۍ ده چې دا ته ویږي څومره نه هغومره دا یورینیم پخوي، او هغه پاخه یورینیم بیا د اټم بم جوړولو کې پکارېږي. نو د هغې په درو کې دوه برخې چې کوم دي هغه به ودرېږي، هغه به کار نه کوي. صحیح شو په دې؟ بله څلورمه خبره چې ده نه هغه داره چې که چرته په یو وخت کې دا تړون ایران د دې سرغړونو کې، یعنی دا شان په کار باندې دا چې کوم شرطونه دا پوره نه کړي، نو یو کال وخت به ایران سره وي، یو کال وخت به یې چې دې بیرته خپل شان واپس خپل ځای لرا ولي، نو دې ته بریک ډاون ټایم وایي. یعنی دا هغه وخت چې ایران ته به یو کال نور لګي چې را دا بیا سره خپل کارونه شروع کړي. پنځمه خبره چې د هغه داره چې دوی د انټرنیشنل انرژي ایجنسی چې دا اټامک انرژي یادوم هغوی سره هم نن سهار چې کومه لوزنامه شوې ده، نو د هغې تر مخه به راتلونکو درو میاشتو کې راتلونکو څو ورځو کې به دوی خبرې کوي او سم د ټکه به دا انسپکشن یا دا معاینې چې دي دا به شروع کیږي. د ایران دپاره څنګه چل؟ د ایران دپاره مهمه خبره داره چې په تیلو باندې، یعنی ایران به اوسه پورې تیل قانونی نړیوالو منډو ته نشو ورکوي، نو اوس به هغوی ورکوي شي. هغه دویم نمبر دا چې په ایران باندې مالی بندیزونه وو یا قدغنونه وو چا ورسره مدد نشه کوي، څنګه چې آی ایم ایف یا ورلډ بینک نور ملکونه ته پیسې ورکوي ایران ته نشو ورکوي. دغه شانتې د دو ملکونو ترمنځ، د ایران او د بل ملک ترمنځ چې کومې لوازنامې ویني، دا شپږ قوتونه او خاص کر امریکا به په سر باندې ولاړ او چې تاسو دا ډیل نشه کوي د ایران سره، نو اوس به هغه کارونه کوي شي. بله خبره چې دا نه ایران غوښتل چې دوی وسلې واخلي، خو په وسلو باندې هم هغه خبره لا پوره واضحه نه ده. زما زه فکر کوم چې اوسه پورې کوم معلومات راغلي دي، یو خو میزایل باندې، د میزایل په اخستلو باندې 8 کالو پورې
بلستیک میزایل
بندیز دی، دغه شانتې په نور وسلو باندې هم لا بندیز شته، او دغه وړې وسلې چې کوم دي هغه په راتلونکو ورځو کې به نور وضاحت راشي.
او ټکر صاحب، که ایران چیرې هم د دغه تړون خلاف ورزي وکړي، نو بیا څه ورته داسې لاره ټاکل شوې ده کنه؟
دې کې ډېره مهمه خبره دا ده چې د 8 غړو یو کمیټې جوړه شوې ده. دغه 8 غړي چې دي په هغې کې دا شپږ نړیوال قوتونه دا شو، یو پکې ایران شو او یو پکې یورپین یونین، نه دې نه 8 غړي جوړیږي. دا کمیټې چې ده نو دوی به ګوري که چېرې ایران د دېشانو سرغړونه کوي، نو په ډېره لږه موده کې، په ډېره لږه موده کې، یعنی په 15-20 ورځو کې به دوی ته د اختیار وي چې دا هر څه واپس د منځه یوسي، او دغه شانتې کولی شي چې که یو مسله پیدا شي نو په 15-20 ورځو کې به دغه غړي چې دي دا به سر ته خبره ورسي چې دا الزام په ایران کم لګېدلو دا سمو که ناسم که سمو نو بیا دوی څه کوي چې د اختیار به هم دوی سره وي. او دې کې ډېره مهمه خبره داره چې خلک وایي او موږ هم وینو چې په ډیپلوماټیکي توګه ایران د چین او د روس سره ښه دی، او چین او روس او د امریکې او د یورپین یونین د دوی چې کوم د ګټې خبرې دي نو هغه هم یو بل سره په تضاد کې دي. نو بیا دا سوال پیدا کیږي چې یاره کیدای شي که تړون ماتیږي یا په کیسه مسله راځي نو چین او روس خو به د ایران سره ودرېږي، نو ګینې بیا به هغه کار نه کیږي. خو نه، دغه اته غړي چې کومه فیصله کوي دا به په میجارټي ووټ باندې یعنی اکثریتي ووټ باندې به نو که چین او روس ته ایران سره هم درېږي خو دغه تړون بیا بچ کوي نشي. هغوی
ډېره مننه ټکر صاحب کور مودن،
ډېره مننه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د تفصیلي خبرې د زموږ همکار نفیس ټکر نه ورېدلې. اوس پس تاسو پام راکړو پاکستان چې د ایران سره ګوندی هواد دی. پاکستان خپله جوهري وسله لرونکي ملک ته، پاکستان د سعودي عربستان سره هم تعلقات دي او دغه سي د ایران سره یې هم تعلقات دي. پاکستان د ایران د لارې ګیس پایپ لاین یو منصوبه هم لري، توانای ضرورتونه هم پاکستان لري. خوشیا او سنی په ملک کې دغه فرق هم موجود دی. په دې حق لبان دي چې د ایران سره نړۍ د جوهري لوزنامه ترلاسه کړې ده. پاکستان او د ایران به په اوس راتلونکي کې څه قسم تعلقات وي؟ دفاعي څېړونکو سعد محمد خان سره زموږ همکار رحمان بنیری یو که کړی دا ورته ته تاسو پام راکړو.
او زما په خیال باندې چې کله د ایران دا لوزنامه اومنلی شي، ایران هغه باندې رسمي تور باندې او باقي کوم طاقتونه شپږ طاقتونه یې غیر رسمي تور باندې دې باندې دستخط یو کی نو بیا په باندې بوجتیږي. او هغه د پاکستان لپاره د ګیس چې کوم فلحال کمی دی او زمونږ معاهده هغوی سره شوې وه، او هغه بیا د پابندو په وجه باندې بیا وروسته کړی شوې وه. دا خو زما خیال دی د پاکستان چې کوم وزیر دی د معدنیاتو د قدرتي وسایلو، نو هغه خو دا دغه کړی ده چې اته میاشته کې په دې باندې کار شروع کېدای شي.
آیا دا وخت پاکستان او ایران اقتصادي توګه باندې دومره توان لري چې دغه معاهده په اته میاشته کې شروع کی بغیر د نړیواله مرستو نه؟
نو ګوره، دا خو چې ولاړه ونو دغه وجه باندې ولاړه وه چې نړیوال مرسته نه وه، او هغه باندې پاکستان په خپل دا شروع کېدونه شو، ځکه چې کو پابندې په پاکستان باندې راغلي وې چې پاکستان خپل پیسې اچولي پکې او پاکستان سره د غزره مبادله نه وه. نو زما په خیال باندې کې خو دا چې درې درې ونه دا انویسټر یا سرمایه‌کار دی کې نو چې هغه په دې منصوبه کې سرمایه‌کاری کړې وي.
خجی،
په خیال باندې اوس به هم پاکستان دا او ایران به دا غواړي چې دې کې سرمایه‌کاری وشي، او کو خاص کر دا مخکې هند ته هم د دې ګیس پایپ د غوړي اچولي، نو بیا خو به ډېر لوی دغه پکاري دا سرمایه‌کاري پکاري چې ما په خپل مسو 3 بلین ډالر یا دا سرمایه‌کاري چې کومه تمه ده چې وخت فل حال
په سیمه کې اوس ډېر لوی معاهدې تجارتي نورې هم شوې دي د پاکستان او چین لپاره. نو په دې لړ کې دا د افغانستان لپاره څومره فائدہ منه ګرځېدای شي د ایران او امریکې د اټمي لوزنامه یا معاهده چې دا
ګور دې سره چې ایران چې کوم دی هغه د امریکې موجودګي په افغانستان کې هغه ډېر شک په نظر ورته ګوري. یو وخت خو چې کوم هغه طالبانو سره مخ کې کوم کشیدر په صورت حال و، نو هغه او د امریکې دغه د فایده ورسول ځکه چې کله طالبان په حکومت کې نو د ایران سره تعلقات ډېر ښه نه، او اخر یو کشیدګي دومره هر طور سره چې د جنگ خطر شو. نو زما په خیال باندې اوس چې د امریکې سره او نور طاقتونو سره دغه لوزنامه وشي، نو د امریکې او د باقي چې کوم طاقتونه دي هغه د ایران سره تعلقات چې کوم دی هغه یو دغه لخت روان شي، خوالي دغه روان شي، او چې هغه روان شي افغانستان باندې بوم د دې ډېر مثبت اثرات پروزي. او زما په خیال باندې چې کوم دا خلک مطبوعاتو کې دا راځي چې ایران دا دغه کوشش کوي چې امریکا مخالف چې کوم دغه دي دا مزاحمتي ګروپونه په افغانستان کې دا هیڅ را بسته وکي، نو زما په خیال باندې چې دا یو بل نه د دې یاره دغه چې کوم دغه وی تشویش وی یو بل باندې چې هغه به نقصان هغه تورسي چې دې کې کمې راشي، داسې ګروپونو په صلاحي به چې کوم دی نو هغه بند کړی شي او دا به استحکام راخته یو قدم.
ډېره مننه بریګیډیر صاحب محمد خان صاحب.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر من اوریدونکو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د لنجمن اټومي پروګرام پر سر د لوزنامې په باب تاسو د جو ریډیو لارې څېړنې راپورونه او معلومات اوري. اوس هم ځینې نور معلوماتو ته تاسو پام راګرځو. زموږ همکار شاغل افتخار حسین صاحب دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود. افتخار حسین صاحب، تر ټولو مخ غوښتلی مسیو په خیر علی.
ډیره مننه نصیر احمد کاکا.
زما پښتنه به دا وي چې د ایران سره دا کومه لوزنامه اوس د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو آیا د تیلو په بیو په نړیواله کچه څه اغیز پریږدي او کنه؟ ولې په دې چې ایران په خپل په ډیر زیات مقدار تیل پیدا کوي.
سلورم نمبر په نړۍ کې دا چې کم دی ایران دا تیل پیدا کوي. او یقینا ما په دې باندې وال سټریټ جرنل، نیویارک ټایمز او هغه غټي غټي انګریزي ژبه ورسپانې وکتلې چې په کومو کې په تفصیل راغلی او په نچوړې دا دی چې اولنې خبره په نړیواله کچه دا وخت چې کم تمل رل کیږي سمدستي نو هغه کروډ آئل چې کم دی ناپاک شوی، خام خام تیل چې دی ټیک شو دا لا پاک شوی نه وي، نو د هغې په قیمتونو کې 2% کمی بیا راغلی دی او تقریبا لکه دا راغلی دی د $250 نه په نړیوال مارکیټ کې د بیرل په سر 1.5 دغه ځای ته ټیک شو. یو وخت دا خبره دویمه دا ده چې دا خو سمدستي اثر اوس د ایران خپل تیل چې دی هغه به ټول نړیوال مارکیټ ته نه راتلل، وجه د هغې پابندی وي. نو د ایران چې کم دا وختي فل ټول یو صلاحیت دی نو هغه 3.2 میلیون بیرل د ورځې دی. دا ډیر غټ تیل دی. که چیرې دا مارکیټ ته راشي نو اوس دا اټکل کیږي چې یقینا دا به دا قیمتونه راغورځي. دا به سونه پورې راغورځيږي د هغې اندازه لا نشته دی، خو په سمدستي توګه ایران دا کار کړی دی چې کله نه دا د لوزنامې خبرې شروع شوې نو په اغوی په خپل په بندرګاونو باندې مختلف چې کومه بندرې دی ورسره سمندري په اغه په غټو غټو ټانکونو کې کروډ آئل یعنی د خام تیل چې دی جمع کول شروع کړی دی او یقینا دا به اوس ډایرکټ مارکیټ ته ځي. د دوی ټولو نه غټ مارکیټ چې دی نو هغه چین دی، بیا ورپسې هند دی، جاپان دی او کوریا. نو په ایشیا کې د غډیر غټ مارکیټونه چې دی یو څه ډیر فرق پرا پیدا کی دی کې یو بنیادی خبره دا ده چې د ایران کلا یو څو میاشتې کې د ایران خپل خارجه وزیر چې دی جواد ظریف هغه ویلي دي چې یو څو میاشتې کې به موږ هغه لیول ته ځو په کال 2010 کې چې کله به دوی په دغه تقریبا 3.5 میلیونه بیرل د ورځې پیدا کول او اوس چې دی نو دا یو نیم تره کوشي وي دي، وجه دا ده چې دا دوی بهر خرڅول نه شو.
یعنی دوی اوس هغه د تیلو پیداوار هم زیاتوي
او هغه زوړ لیول ته به هم راولي، وجه دا و چې دوی نه بار تیل نه اخیستل کېدل نو دی با تیل کم پیدا کول. په مارکیټ کې د تیلو نظام چې کم قیمت ته هغه اوپیک کوي. اوپیک د تیل پیدا کوونکو هیوادونو یو تنظیم دی. سعودي په هغه کې دا کار کړو 13 کال د جولای نه وروسته. چیرې د ایران سره کله د خبرو اترو د پروسه تیزه شوله نو سعودي چې دی خپل سپلای سیدی نو ډیر کړلو قیمتونه راښکته کړل او د دې مطلب دا و چې ایران له زور ورکی. هغه په دې خبرو خفه دی، هغه په دې لوزنامه خفه دی، ان غواړي چې نړیوال د ایران سره جوړ جاړی وشي او ځکه بیا دغه د تیلو مارکیټ کې هم خپل لاسوهنه کړې ده. دې کې یوه بله بنیادی خبره چې کومه پاتې ده هغه دا ده چې یاره اوس دا وخت په نړیوال مارکیټ کې صفا تیل چې دی په $80 کې دی د بیرل پر سر باندې، خو تمل رل کیږي چې دغه 13 کال به زه تاسو ته ووایم دا ډیره مهمه موازنه ده چې په جولای کې $104 چې دی د بیرل پر سر د تیلو قیمت و ټیک شو. او نن که مونږ ګورو دا چې کله نه د ایران سره خبرې اترې توندې شوې دي نو د تیلو قیمتونه رو په ښکته راغلي دي او تر دې چې نن موږ ګورو دا په $80 د بیرل پر سر باندې دی. نو نړیوال مارکیټ ته چې د ایران تیل نور هم راشي نو بیا خلک تمه کولی شي. په امریکا کې نن ته به هم تیل اچوي ګیس سټیشن ته چې ورشي د بیرل پر سر باندې 3.5 او یا 9 پورې دغه ځای کې دا مختلف قیمتونه چې دی نو لري. او افتخار حسین صاحب پخپل پاکستان د ایران یو مهم گاونډي هواد دی، پخپل په اټمی وسلو هم سنبال دی، د دې لوزنامه و آیا په پاکستان کې د تیلو په بای یا د تیلو په لږدونه باندې څه اغیز وي؟
اثر به وي. پاکستان کې خلک باید چې یو لس روپۍ د لیټر پر سر باندې، د لس پنځو نوالې لس روپو پورې لیټر پر سر باندې کمې په راتلونکي سو میاشتو کې تمه ولري او جیب ته دغه پیسې بچت شي. یو خبره، او ځکه چې پاکستان تقریبا و بلیون ډالر د کال پر سر صرف د تیل پر اغوښتو باندې لګي، نو په هغه ټوټل بجټ کې به هم کمې راځي. دغه د عام سړي خبره او دا د حکومت خبره چیرې دی به سونه چې دی کموي. او بیا دغه رنګه پاکستان کروډ آیل اس خپل اوریدونکو ته وایم چې خام تیل د خپلم پیدا کوي، تقریبا یو لاک بیرل چي دی د اوس بهر هم لیږي.
ډیر مننه افتخار حسین صاحب، د ځان خیال ساتئ.
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه لا دوام لري، خو یو وار بیا تاسو پام را ګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته.
د امریکا په مشرۍ کې شپږو نړیوالو قوتونو په ایران د تیلو او مالی قطرنونه ختم کړي دي. د یوې تاریخي فیصلې تر مخه ایران به د اټومي وسلو جوړولو څخه پر شا کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ایران به شرطونه پوره کوي.
An agreement that is not perfect for anybody, but it is what we could accomplish.
د شپږو نړیوالو قوتونو او ایران ترمنځ د تاریخي تړون سملاستي وروسته نن سهار وختي صدر باراک اوباما په یو وینا کې ویلي چې کانګرس تړون ونه منو نو د ویټو اختیار به کاروي.
So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal.
او پاکستانی پوج داوا کړی چې شمالي وزیرستان کې یو څوار لس مشکوک ترګر وجلی د پوج دغه او نور داوی به طرف سرچینه او خبريالان نه تاییدوي.
په شمالي وزیرستان کې وسله والو پزل فوزي عملیات تیر شوی کال جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري او د عملیاتو پر مهال فوزي چارواکو ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دا به کوي.
اوس د خبرونو تفصیل.
د ایران او د امریکا په مشرۍ کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ نن د استریا په ویانا کې د تهران د لنجمن نیوکلیای پروګرام پر سر لوزنامه شوې. د دغه لوزنامې لپاره هم ویانا کې تر 13 ورځو پورې خبرې روانې وي. د ایسوسییټډ پرس خبري اداره وایي لوزنامې له لوري به د ایران نیوکلیای پروګرام تړل کیږي او په بدل کې به د نړیوال بندیزونو لری کولو څخه د بلیونونو ډالرو مرستې ورسره وسی. د تړون لاري ایران به تر لسو کلونو پورې د اټومي وسلو لپاره کافي مواد نسی جوړولای او د پوجي مرکزونو په شمول نیوکلیای تاسیسات به د څارنې لپاره خلاصوي. د دې ترڅنګ ایران په دې هم موافقه شوی چې تر 500 نورو کلونو پورې به ورباندې د ملګری ملتونو لخوا د وسلو بندیز دوامدار وي. هم دا ډول ایران ته به تر 8 کلونو پورې بلستیک میزایلونو ورکولو باندې هم بندیز وي. د ولوزنامې ته د پای بڼه ورکولو لپاره خبرو اترو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د امریکا، بریتانیا، چاینا، فرانسې، جرمني او روسیې خارجه وزیرانو برخه اخیستې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې لړ کې تر ټولو زیات کار کړی او زیاتره خبرې هم هغه کړي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو مشر مغیرینی ویلي ویانا کې داسې لوزنامه سوی څنګه چې نړۍ غوښتل.
د امریکا صدر باراک اوباما وای کانګرس به د ایران سره شوی جوهری لوزنامې باندې تفصیلي غور کوي، خو که د لوزنامې د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ لار خپل کړه دی به ویټو کوي یا ردوي. صدر اوباما وویل د ایران سره د کلونو رقابت هغه څه نه دي ترلاسه کړی کوم چې د امریکا او نړیوال طاقتونو د دوه کالو د خبرو اترو د لارې ترلاسه کړل. دوی وویل ایران به د جوهری لوزنامې د لارې د اټومي وسلو لپاره یورینیم نه زرغونه کوي او جوهری خشاک به د ملک نه بهر وړي. صدر اوباما زیاته کړه چې د ایران سره شوی لوزنامه د اعتماد یا پاور په ځای په قابل تصدیق کامونو ترلاسه شوی او که چېرې ایران د لوزنامې د څه شرط هم خلاف ورزي وکړي دوی به ترې فوري خبرېږي.
د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ نن ویانا کې د تهران د نیوکلیایي پروګرام په باب تر سره سویل اوسنامې باندې نړیوال مشرانو ګډ وډ غبرګونونه څرګند کړي دي. د ایران صدر حسن روحاني ویلي د ایرانی ولس دعاګانې په حقیقت کې بدل سوي او دا چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ایران د اړیکو نوی پړاو شروع سو. د عراقي وزیر اعظم ویاند ویلي لوزنامه د سیمه ییز ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف وایي د هغه هیواد په دې تړون خوشحاله دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لوزنامه یوه تاریخي غلطي ګڼلې او ویلي دی ایران به له دې څخه په سیمه کې خپلې زورګیری او ترهګري ته دوام ورکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کمرون دې ته تاریخي لوزنامه ویلي او زیاتوي چې له دې څخه د دوی هغه بنیادي هدف ترلاسه سوی چې ایران له اټومي وسلو څخه لري وساتل سي. هم په عین حال کې د ایران په گاوند کې پاکستان چې په خپل هم په اټومي وسلو سمبال دی د تهران د نیوکلیایي پروګرام په اړه د لوزنامې هرکلی کړی دی.
د افغانستان پولیس ته نږدې د پاکستان پوسټ داوه کوي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د جټ الوتکو د لوري تر سره شوي فضايي بریدونو کې د مهمو تندرو کمانډرانو په ګډون څورلس وسلوال وشلې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ټیپ ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د نړۍ د شپږو طاقتونو ایران ترمنځ د جوهري لوزنامې په حق لبه د خبری خبرونه رسته زموږ همکار ملګری رحمان بنوري هلو ویو پروګرام کې خبرې اترې کوي. د سیډونکو سره د نړۍ لپاره سیاست کې څه بدلون پر راځي، د تیلو پیداوار او د ایران سره شوې جوهري لوزنامه د نړۍ لپاره څومره اهمیت لري، په دې لوزنامه کې کم شیان شامل دي، ټول تفصیل به په دغه پروګرام کې تاسو سره شریکوي. ستاسو پام راګرځو د پاکستان قبایلي سیمو ته، چرته چې د پاکستان پوسټ د کلونو راهیسې د تندرو وسله والو په خلاف په عملیاتو کې بوختې. پوسټ په تازه کې داوه کړې ده چې شمالي وزیرستان کې په تازه جنگي الوتکو بمباره کې د تندرو کمانډرانو په ګډون څورلس تندرو وسلوال وژلې دي. دغسې د جنوبي وزیرستان کډوال هم بیرته ستنېدل شروع شوي دي او ځینې کډې واپس لیږلې شوي دي. د عملیاتو په حق له نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټني په دې رپورټ کې اورو.
خبر دغه هوایی بمبار نن غرمه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 15 کیلومتره لرې لویدیز او افغان پولیس سره په سیرما د تخیل تحصیل په لوړ سیمه کې تر سره کړی چې له جرجرزونو څخه د وسلوالو په شکمنو ځایونو بمونه داخلي. د پوځ ویاند اداره ISPR هم پخلی کوي او وایي پوره استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته دغه هوایی بمبار تر سره کړی چې په نتیجه کې د وسلوالو ځنې مهم کمانډران هم له منځه وړل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو پر مهال دوه اونۍ مخته هم وسلوالو او پوځي سرتیرو ترمنځ د نښو تر سره کېدو راپورټونه ترلاسه شوي وو او ISPR ویلي وو د نښتې په نتیجه کې څلور پوځي سرتیري او دولس وسلوال طالبان وژل شوي، خو اخوا ته وسلوال طالبان دغه دا ویره دوي او وایي چې د ISPR لخوا شوه دا وښي چې سپینوي موجود نه وي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد پوځي عملیات تیر شوي کال جون میاشتې 15 نیټې راسي دوام لري او د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکو ستر بریالیتوب لاسکېدو دا وی کوي او وایي چې په زیاته شمیره د شمالي وزیرستان سیمه د وسلوالو قبضې څخه خلاص تراوړل شوې دي. د دوا کوي چې د عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په شمول میرالی بویا او د ګان سیمکشي حکومتي واک په ځای کړی او د تخیل سیمکشي وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي او تر هغه وروسته شوال تحصیل او خواته د عملیاتو کې د پرختیا اراده سرګنده کړې دي. د شمالي وزیرستان نږدې 100,000 ځای خلک به کوره کړي چې دا وخت د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي، خو FDMA چارواکی وایي چې سپینوام تحصیل وروسته د میرالی سب ډیویژن اېد قبیلې خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو مرحله روانه ده او د په مرحله پر مهال د اېد قبیلې نږدې 1000 نبره کورنۍ خپل سیمو ته ستانه کړې دي. په شمالي وزیرستان کې روانو عملیاتو پر مهال درې ورځې مخته ورسره په یو بل قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې هم وسلوالو او پوځي سرتیرو ترمنځ د نشو تر سره کېدو راپورټونه ترلاسه شوی وو او ISPR ویلي وو د غنښتې په نتیجه کې نه وسلوال او څلور پوځي سرتیري وژل سوي. وي. د برید پلان مسول طالبانو خان سید ارسجنا ډلې وین اعظم طارق په غاړه اخیستې وه او ویلي وه د برید په نتیجه کښې نږدې څوارلسو پورې پوځي سرتېري وژل سوي. د دې برید پلان یوې بلې وسله والې ډلې حکیم الله مسعود ګروپ ویان قاري سیف الله هم اخیستې وه او ویلي وه چې دغه مسول طالبانو او حکیم الله ډلې او حکیم الله مسعود ډلې په یو ځای ترسره کړی. خو څونکې وزیرستان له ډېره وخته راسې نوګو ایریا کنسیډر شوې ده او چې کوم معلومات مخې ته راځي هغه یوازې پوځي سرتېرو یا وسله والو لخوا ترلاسه کېږي. په ازاړه دغو دعوو چسپي نوی ممکن نه وي. یاد دي وي چې تېره ورځ پوځي جنرال راحیل شریف په پنجاب ایالت لاهور سیمه کښې یوې پوځي غونډې ته ویلي وو د وسله والو تر ختمولو به دغه قسمه عملیات دوامدار ساتي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې. اوس تاسو پام راګرځو د سوات سره تعلق لرونکي او د نوبل په تاریخ کې د امن جایزه ګټونکي د ټولو کم عمره خړې ملاله یوسفزی د اتوار په ورځ د خپلې زیږنې ورځ د شام کډوالو سره منځلې ده. په دغه موقع یې د شام دغه کډوالو لپاره د سکول او د تعلیم په هکله هم خبرې اترې کړي دي. د دوی په خپله سیمه کې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې غیر دولتي ادارو خلکو د دې د زیږنې ورځ په پېښور کې منځلې ده. تفصیل یې د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شانه اورو.
هر څوک د نوبل جایزې ګټونکې پښتنې پیغلې ملاله یوسفزی اتلسمه د زیږون ورځ په دولسمه جولای ونمانځل شوه، خو د خیبر پښتونخوا او فاټا مدني ټولنو نوموړی سره د مینې د اظهار او د هغې د تعلیمي هلو ځلو د ستاینې لپاره یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې د ټولې نړۍ د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملالې په خدماتو رڼا واچول شوه. او په دغه مهال د خویندو کور مشره میرمن مریم بی بی ډیوا راډیو ته وایي که موږ پښتانه د دنیا د سیالو کامونو سره سیالی کول غواړو نو د ملالی په لار بزو.
هغه ټوله دنیا کې ګرځي لګیا ده او د ماشومانو د تعلیم په حق کې خبرې کوي، نو هغه حقیقت طرف ته هم راولي. پاکستان سره د هغې ډېره مینه ده، خپل خیبر پښتونخوا سره ډېره زیاته مینه ده. هغې خو ژوند چې کوم دی، خپل ژوند ورکړی وو کوم دی دغه دپاره، د ماشومانو تعلیم دپاره. نو زما په نظر چې مونږ د قوم په حیثیت که مونږ غواړو چې زمونږ خپلې لوڼه دی، زمونږ خپلې تور سرې دی، تعلیم یافته یي، د تیارونو نه روزي، نو خو هم د ملاله په لار به بیا ځي.
دغه غونډه کې په دې هم د افسوس سرګندونه وشوه چې ټوله نړۍ د پښتنې ملالې خدماتو او قربانۍ ته د قدر او عزت په سترګه ګوري، خو هم د ملالې وطن کې تر اوسه ځینې کسان شک کوي چې ګینې ملاله نه خو ویشتل شوې وه او نه هم هغې د تعلیم لپاره کم غږ پورته کړی و. او د فاټا د یو نادولتي ادارې مشر زر علي خان وایي ملاله فنډ نه یوازې د نړۍ وروسته پاتې نورو هیوادونو کې، بلکې پاکستان کې هم تعلیمي ادارو لپاره د حکومت او نادولتي ادارو په ذریعہ پیسې ورکي.
دلته چې کم دا تنظیمونه دي او خلک دي چې هغه ملالا په ایجوکیشن باندې کار کوي، د فنډ نه پیسې اخلي، نو هغه دا ډیر لو پروفایل او دی پبلیسټی نه کوي او ځکه نه کوي چې هغه تاسو مونږ ته پته دي مونږ وطن کې سکیورټی مسله ده، د ټیروریزم، د ملیټنسی، د فنډامنټالیزم یا ملالا مخالفت هم شته دی. او د سکولونو که ملالا نه وي نو عامطور پر جنکو سکولونه ړنګیږي. مونږ ولیده چې اوس هم ړنګیږي، په زرګونو سکولونه ړنګ شوه، نو مونږ دغه پبلیسټیز نه کنه کوو چې اوس نه مونږ د انفراستراکچر غرق شي او بیا د مونږ د انویسټمنټ چې دی دا ضایع شي.
دغه رز دبلیو وینز نومي تنظیم پروګرام افسر قمر نسیم وای پاکستان غوندې د تعلیم میدان کې رستو پاتې هیوادونو لپاره د ملاله پیغام ډیر ګټور دی، چرته چې اوس هم د حکومتي شمیرو تر مخه د نیمې نه زیات آبادی لیک لوس نشي کولی.
پاکستانی حکومت وایي چې 46% په پاکستان کې تعلیم دی او هغه کې 26% چې کوم دي نو هغه جنکو چې کوم دي نو تعلیم یافته دي، خو د سیول سوسایټي او چې کوم ناقدین دي د هغې وینا دا ده چې دا تعداد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی او ټوټل 26% لیٹریسی ریټ دی او دې کې 12% چې کوم دی صرف هغه ده زنانه دی. داسې که مونږ پرائمری سکولونه وګورو نو 1,63,000 پرائمری سکولونه په ټول پاکستان کې دي او دې کې صرف 40,000 سکولونه چې کوم دي نو هغه د جنکو سکولونه دي.
او وایي دا وخت پاکستان د تعلیم څانګه کې د قومي بودیجې صرف 2.6% مصرفوي، خو ملاله یوسفزی غواړي دا برخه د تر 100% پورې جګه کړی شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا راډیو اورئ.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلو کترمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. اوس هم ځو د کراچۍ لوري ته چیرې چې د متحده کامی مومنټ خپل سره جلا وطن مشر الطاف حسین هلته د نیمه پوجي کوو یا رینجرزو د مشر او امنیتی ادارو په ضد سخت خبرې کړې دي. هم په هغه حواله سره بیا په پاکستان کې سخت خبرګون هم رامنځته شوی دی. دا وخت زموږ همکاره میرمن سمینا احسن له موږ سره په سټوډیو کې دل هغه څخه پوښتو. سمینا احسن تر ټولو مخ ستړي مسې په خیر
ډیره مهرباني
که زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ چې الطاف حسین د پوج په خلاف څه داسې خبرې کړې وي چې دومره سخت خبرګون ورته رامنځته شوی دی.
لاول بزه کاکر صاحب ډیره مهرباني خبرګون به خلکو ته وایم کنه چې دا تازه مخې ته سراغلی دی. یو خدا دی چې جدا جدا ښارونو کې د پاکستان د ام کیو ایم د مشر الطاف حسین پر ضد د مختلفو دفاتو د لاندې اف آی آر چې کوم دی هغه درج شوی دی. په دې کې سند کې په بدین کې دادو کې خیرپور لاړکانه او د غشا نور پولیس سټیشنونو کې خلکو بیا په انفرادي توګه باندې یعنی خلک په خپل تلی دی وغوي د مختلفو دفاتو د لاندې اف آی آر درج کړي دي. په بلوچستان کې هم اف آی آر درج شوی دي خصوصا د چمن په علاقه کې. بیا د دین علاوه د حکومتي وزیرانو لخوا هم د الطاف حسین د دې بیان پر ضد چې کوم دی سخت عکس العمل مخې ته راغلی دی. په هغه کې دوه مهمه وزیران چې کوم دی خو وفاقي داخله وزیر چودري نثار علي خان هغه یلیو تیره ورځ چې په بهر ملک ناس یو تن ته د اجازت دوی نشي ورکولې چې د پاکستان د امنیتی ادارو پر ضد بیان ورکي او د پاکستان حکومت به په دې لړ کې د برتانیې چارواکو سره خبره کوي رابطه به کوي. دا بیان هغه ورکړو هغه دا هم ویلیو چې د الطاف حسین بیان د کرکې ډک او د تشدد راپارون کې وو. او د دین علاوه وفاقی دفاع وزیر خواجه آصف بیا 13 ورځ ویلی وو چې د ام کیو ایم د ووټ بینک یعنی کم خلک چې ام کیو ایم ته ووټ ورکوي دا غو احترام کوي خو د پارټي مشر الطاف حسین ته د اجازه نشي ورکولې چې د ملکی ادارو پر ضد بیانونه ورکوي. د دې سره سره نن په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر میا محمود الرحمن او نائب اپوزیشن مشر سپتن خان چې کوم دی هغه د الطاف حسین پر ضد بیا یو قرارداد هم وړاندې کړی دی او په دې قرارداد کې بیا غوښتنه کړې دا چې الطاف حسین دې گرفتار کړی شي او د انټرپول یا نړیوال پولیس په ذریعہ دې پاکستان ته واپس راوستي شي او دغه پر ضد د غداری مقدمه چې کوم دی هغه درج کړی شي. په جواب کې بیا نن الطاف حسین بیا د هر سچویشن د دې په جواب کې بیا د الطاف حسین لخوا دا بیان جاری شوی دی چې هغه ویلی دی د پاکستان مسلم لیگ حکمران پارټي دی لاول خپل مسلې هواري کې په زیاده دی چې هغه لدړکی ورکی او دای هم ویلی دی چې د هغه پر ضد بی بنیاد او دروغ تورونه لګول شوی او زیاته کړی دا چې د هغه په تقریرونو پابندی لګیدې شي یا په ویناګانو باندې پابندی لګیدې شي او د هغه پر ضد د دروغ په بنیاد باندې چې کم جوړ کې سونه دي نو هغه جیل ته هم په دې کیسونو کې لګل کېدې شي او دا هم هغه ویلی دی چې د مافیا په ذریعہ باندې د هغه قتل یا هغه وجل کېدې هم شي او د خپل پارټي په کارکونانو غږ کړی دی چې کچری داسې شونو دوی به د صبر نه کار اخلي قانون به پلاس کې نه اخلي او د پارټي تحریک به جاری ساتي نو دا غ تازه پرمختګ ټول
او د خپل داسې څه وینا کړی ده څه داسې خبرې کړې دي چې دومره سخت خبرګون دی په پاکستان کې او په پنجاب په اسمبلی کې هم ورباندې خبرې لچمن څخه واخیدل جک بابا د دادو پوری مقدمه دي کله دا تفصیل زموږ لپاره
بالکل دا ډیر مهمه ده او ډیر زبوهمه چې یو سو په دې کې خبرې دي چې هغه ډیر زیات مهمه دي او ریدونکو به کېدې شي دینه نه خبر نو لاول نه خبره چې هغه کړی و نو هغه د پاکستان فوز مشه جنرال راحیل شریف باندې غ کړی چې په سند کې او بیا خصوصا په کراچۍ کې د ډی جی رینجرز لخوا چې د فوز د کوډ اف کنډکټ یا د ضابطه اخلاق خلاف ورزي یا سرغړونه کیږي نو د دې نوټیس دی واخلي. د ایتوار پر ورځ الطاف حسین د خپل پارټي ورکرانو یو کنونشن ته د ټلیفون په ذریعہ باندې وینا کې دا پوښتنه او چې تکړه وا چې ګینی رینجرز یو امنیتی فوز دی یا بیا یو سیاسي پارټي ده او آیا د فوز اپته اخلاق رینجرز ته د اجازه ورکړي چې د یو سیاسي پارټي پر ځای چارچیټ تیار کړي کنه. دلته کې به دا هغه ریپورتونو ته اشاره و د دې چارچیټ په هغه باندې خبره باندې چې رینجرز د زرایو د خلی باندې خلی میډیا دا ریپورتونه ورکړي وو چې په یو سو ورځو کې چې د مارچ په 11 نیټه د ایم کیو ایم په هډکوارټر 90 باندې کومه چاپه وهلې شوې و نو رینجرز د هغې په حق له یو تفصیلي ریپورت جاری کولای شي. نو دا هغې خبرې ته اشاره وه. په خپل وینا کې بیا الطاف حسین دا هم ویلي وو چې دوی د فوز پر ضد نه دي، بلکې په دې اداره کې چې کوم اسخه اگر یا روټن ایکس ورته هغه ویلي وو، نو د دې پر ضد دی او فوز مشر ته پاکستان د دې اسخه اګونه بچ کول او بیا فوزي اداره د دغه خلکو نه صفا کول پکار دي چې دوی د عامو خلکو په شان په عربونو روپۍ چې کمی دي هغه خوړلې دي. دویمه خبره الطاف حسین دا کړې وه چې کومه مهمه ده، هغه د رینجرز چې کوم ډی جی دی میجر جنرل بلال اکبر او د هغه ماتحتان یا دغه لاندې چې کوم افسران کار کوي په هغوی باندې تور لګولی وو چې دوی د ماجرانو پر ضد باندې ناوړه کاروایانې کوي، په غیر قانوني طریقه دغه ماجر یا د ایم کیو ایم چې کوم غړي دي خصوصا هغوی ته اشاره وه ورکران وو، نو هغوی گرفتاره کوي، د هغوی سره تشدد کوي او بیا ماورای عدالت یا د قانوني کاروایۍ نه بغیر دغه ورکران چې کوم دي هغه وجل کیږي. دریمه خبره په دې وینا کې دا وه چې په 11 مارچ باندې چې په 90 کومه چاپه والې شوه او کومه وسله چې بیا هلته نه په قبضه کې واغسته شوه، نو د الطاف حسین په وینا د هغې په حق له دا ویلې شوې وو چې دا د نیټو د کنټینرونه پټکړې شوې وسله ده. خو په اف آی آر کې الطاف حسین وایي چې داسې هیڅ قسمه ذکر نه وو او په اصل کې دغه وسله چې کومه ده دا د ایم کیو ایم د پارلماني غړو لایسنسډ وسله وه، یعنی په لایسنس اغسته شوې وې د دې وسلې، خو رینجرز بیا دغه وسله واپس هم نکړه. یو بل خبره الطاف حسین دا هم کړی و چې کله دا چاپو والی شو نو هلته نه یو هم مطلوب تن نه وو په هغه وخت کې، خو چې کم کس د یو مطلوب ترهګر او د ټارګټ کلر په شکل کې وښودلی شو میډیا ته چې نور الدین سبحانی یې نوم، نو هغه په اصل کې باورچی وو یا اشپزو، خو چې کله بیا دا خبره واضح شوه رینجرز ته پته ولګېده چې دا مطلب یو بې ګناه کس دی، نو بیا د دې په ځای چې رینجرو معافي غوښتي وي هغه ډېر په خاموشۍ سره پریښودی شو. او دا یو څو خبرې وې چې ډېرې مهمه هم دي او دا داسې خبرې دي چې دا مطلب وسه پورې په دومره بې باکه طریقه باندې چا نه وي کړې چې څنګه الطاف حسین کړې وې 13 ورځ. نو ځکه په دې خبرو باندې بیا د نه یوازې د پاکستان د حکومت وزیرانو لخوا بلکې د یو قسم له ټول قام لخوا هم خبرګون راپورته شوی دی.
ډیر مننه سیمینه سن او د ځان خیال ساتي.
د کال 2012 پورې پاکستان د نړیوال ترقی لپاره د امریکې د مالی ادارې یا یو ایس ایډ لخوا ډیر زیات امداد اخستی. سیلونکي وای ټوله نړۍ کې پاکستان په 15 نمبر د ټولو زیاتې پیسې اخستی. د امریکا د امداد په پاکستان سره اثر پرې باسل دي. د ډیو ریډیو خبريال احسان محمد خان د سیلونکي ډاکټر مراد علي سره په دې اړه خبرې کړې او یو تفصیلي رپورت یې تیار کړ. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د امریکا د خیر خیګړې نړیوالې ادارې یو ایس ایډ لخوا جاری شوی دغه راپور کې چې 200 هیوادونو ته ورکړل شوی امداد شمیره ښودلې شوې. د اقتصادي امداد په لړ کې تر ټولو زیات 15.1 بلیون ډالر هندوستان ته، 15.5 بلیون اسرائیل، 3.6 بلیون انګلستان، 1.6 بلیون مصر او 4.4 بلیون ډالر پاکستان ته ورکړل شوی دی. د پاکستان نه وروسته ویتنام، عراق، جنوبی کوریا، جرمنی او فرانس هغه 15 هیوادونه دي چې د امریکایي امداد اغیستونکي وړومبي لس هیوادونو فهرست کې شامل دي. د امریکا لخوا چې نړۍ ته د اقتصادي امداد سره سره فوزي امداد هم ورکول کیږي، پاکستان په دغه فوزي امداد اغیستونکو هیوادونو کې په 12 شمیره خودلې شوې. د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل شوې امداد په اړه تحقیق کوونکی ډاکټر مراد په وینا، دغه امریکایي امداد په پاکستان کې د توانایي د پروژې نه تر تعلیم، زراعت او صحت پورې کارولې شوې.
امریکا پاکستان د 1946 نه په دغه باندې تر څو پورې مختلف پروژې کې ډېر زیات امداد ورکړل شوی، پای کې تر بلډیم باندې کار شو، پای کې د انډس بیسن ټریډ باندې کار شو،
اریگیشن کے اوپر زراعت پر شعبے کو ڈیرا کار شو پنجاب کے پنور صوبوں کے پاکستان کے اور بیا پا ایک اس کے ہم چکل افغان وار بے گرم اور پاکستان کے پائے کے بیا دوبارہ پاکستان چکم دیا نوگا پٹاف فور اور فائیو یو ایس ایئر ڈیفینس کے اسرائیل چکم دیا نوگا تقریباً بھی ایک نسبی شو بلکہ بعض کال کے اسرائیل نے زیاد امداد امریکی اور کلو پاکستان کے پدغا 1980 کے اس بیا پر من اعلان پس چکم دیا وار انٹرنل پیریڈ بھی لیکن پس بیا یہ تیرا پاکستان دیر زیاد اہم ملکوں کے چکم دیا امریکہ دیر زیاد امداد ورکی
دا پاکستان دا پارا چی امریکہ لخوا دا ترہگرائی پر زد جگڑے دا پارا او ہم دا دینا اوڑان دے اتیائی میں لسیزے کے فوزی امداد ہم ورکڑلے شوے خو ماہران وائی اقتصادی امداد دا لارے پاکستان کے ڈیرے گٹھوری پروجے ہم روانی شوی دی کمچے دا اقتصادی پر مختک دا پارا ڈیرے ضروری وے ڈاکٹر امداد وائی دا اقتصادی امداد پا گٹھورو پروجو کے پکارول دا حیوات دننا دا خپلو ادارو زیمواری وی او چھے پا صحیح لارے خرس کری نو گٹی نوری ہم سیوا کے دیشی
کم بین الاقوامی پدی باندی او ڈیبیٹ تے انٹرنیشنل جکم ڈیبیٹ تے اگر تا ایڈ افیکٹ ہم سوی کنا چرد بہرانی امداد چکم دی دا دیو ملک پا پرکے کے سمرا امپورٹنٹ رول پلے کے ولیش دی سمرا اہمیت تے بل خبر دار کہ یہ ملک کی دا یہ ملک خپل اداری سمرا فنکشنل دی سمرا گا افیکٹو دی کہ صحیح طریقے سے اگر امداد استعمال دی دا انٹرنیشنل لیڈر کا ڈیبیٹ کی چہرہ دا یہ ملک خپل اداری کلا دیر زیاد تکلم نوی تو صحیح مانو کہ اگر ایکٹیو نوی ایکشن نوی تو صحیح مانو کہ اگر امداد استعمال ہو نشی زیاد امداد چکم دی اگر اگر استعمال نکلی شو سمجھا پکار دی دا یہ مسئلہ پاکستان سے رشتہ دی
ہندوستان چے دا پاکستان نے زیاد اقتصادی کمک دا امریکہ نہ تر سکڑے خو ماہران وائی کچرے دا ہندوستان او پاکستان دا آبادائش میرے تا وکتے شی نو پاکستان تا ورکڑل شوی دا امریکائی امداد برخا بیا ہم دا ثابتوی چے پاکستان دا امریکا دا پارا یو مهم حیواد دے دا اقتصادی چارو کارپوہان وائی دا امریکائی امداد دلاری چے پا پاکستان کے دا ڈیمونو تعلیم صحت زراعت او نوری پروجے ترسرے شوی دی دا پاکستان پا اقتصادی پرمختگ کے یو اساسی رول لوبولے احسان محمد خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پیخور
گران ریڈن کتا سو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو خبری خبرونے تر واشنگٹن ڈی سی نا وقیہ اختر دیو سو رزو رست دے اختر برازی خو پخوا وقت او یو وقت او چې په کلو کې اختر به منځل کېده نو خلک پچ ملاو شو یو بل ته نو په خیر راغلی اختر دې مبارک شه جامع کپڑے منځونه تراوی روجه ټول هر څه دې مبارک شه کاکړ سب زموږ خو به دغه سلامونه وو پیزار دې مبارک شه سپلې او نور داسې مبارکې به مرکول بلوچستان کې وسه حالو
بلوچستان کې هم د پښتنو خو یو رنګ اختر وي
لکه سلام ووایه تاسو نه مورې ده هغه به چې سلام شروع شو نه به بیا ختمېدونه
تاسو ما تختر مبارکي را کړې وای نو ما به تاسو ویلې چې
کاکړ سیب اختر دې مبارک شه روجه تراوی منځونه جامع کپڑے ټول هر څه دې مبارک
شه سلام علي په کور کې کشنیان لویان په کلی کې اوخان کنه دا ټول هم سره یادول خو وخت بدل شوی دی کنه
یو خو ایس ایم ایس راشی
بالکل تا خود ډیر ښه ژغم وایسته دی ایس ایم ایس او دا خدا د مخه مخم برکی بیل خوند کی په غیر یاد بر سر روغبر کول په خنده باندې کنه حلوال کول او په خپل اغه نیوی جامع لیدل کنه اغه نیوی سپلای یا ګوټونه هر څه چې دی هغه لیدل پټوګان لیدل او هغه ماشومان ګلالی ګلالی کنه ډیر خوند کی خو اوس بڑا بڑا خسته ده لکه څنګه چې تاسو ویل ایس ایم ایس ته په ټویټر باندې په فیسبوک باندې کنه مخکې به بیا کده چې څو وخت دا نو بیا به یو اټ کارډ هم راتلی کنه بیا به خلکو هغه اټ کارډونه به په عام اصطلاح کې ګوډ اختر کارډونه دا بیا استول نو دواګانی به په کې هم لیکلی وي کنه او شیرونه به کې هم لیکلی و دا ټول شه خو اوس دا شی بدل شوی دی
ریاض د ډیو ریډیو خبریال داغه پر رپورت کې نور تفصیل ورو
د وخت د تیرې دو سره سره وس دغه د اختر د خوشحالو شریکول وس د سوشل میډیا موبایل او انټرنیټ په ذریعہ مخې ته راځي د نوجوان نسل نمائنده شاهد علي ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې وس د زیاتو مصروفیاتو په وجه باندې هغوی د اختر مبارکي او د خپل جذباتو د اظهار لپاره د سوشل میډیا موبایل او انټرنیټ مدد اخلي
سوشل میډیا
فیسبوک ټوئیټر باندې پای باندې پکچر په ذریعے عید مبارکی ول سره ورکی کنه خپل مرګرو لا غو ته پکچر سینډ او بل دار چې په ایم ایم ایس ثرو باندې خپل مرګرو سره مونږ اختر مبارکی کول شو غو ته شارټ او ویډیو میسج په طریقې باندې عید مبارکی ورکول شي پکچر میسج باندې ورکول شي نو د دې طریقې باندې خپل مرګرو سره د عید اختر اظهار کو او غو ته اختر مبارکی ورکو شي ملګرو دوه ټیم چې اسنه کې شاپ د لاټ شالت عید کار والی ایم باندې دې کلو کې هغه بیا پک جو هغه پوسټ پوسټ کوي نو باندې باندې هډې ټیم هم لګي هغه چې وتی هغه د ایم باندې دې ټیم لګي دا زینه خطر طریقې دا وی چې ترې خپل شان میسج جوړي کې هغه بیا ټیم باندې مارکیټ دې سند یا خپل ویډیو میسج جوړ کې هغه باندې هغه دا ای ریش کیو
د شلمې صدې په اړومبه کې سیړنې وایي چې کله په سویلي ایشیا کې ریل ګاډي ته ود میلاو شو نو د بری صغیر د لری پروتو دننه ګنډ شمیر خلک چې د روزګار د پاره د یو زینه بل دې ته سفر شروع کړو او په لری پروتو علاقو کې د اوسېدو لقبل به د اختر په خوشحالو کې خپل خپلوانو ته عید کارډونه لیږل او هغه سره به خپل خوشاله شریکولې سیړنې وایي چې د عید کارډونه به په تاریخي توګه د نوموړې مشرانو په نوم د مینې د اظهار د پر جوړ کړی شوی د ژوند د مختلفو اړخونو په نوم د تاریخي کالجونو ودانو او د تصویرونو سره د خپل لاس لیکلي شوی جذبات هم شامل وو خو اوس د ګلوبل ویلج یا د نړۍ د راغونډې دوه په وجه باندې د معلوماتو رسایي او د دریم جنریشن د راتک سره دغه روایتي طریقې په ختمېدو راغلي دي اوس د عید کارډونو په ځای خلک د سوشل میډیا یا د ایس ایم ایس او ایم ایم ایس په ذریعہ د خپل خپلوانو او دوستانو سره د اختر د خوشحالو په وخت د مینې اظهار کوي په دې حق له مقامی اوسیدونکو بخ محمد وای چې په دې نوي دور کې اگر چې فاصله را کمی شي وي خو په سوشل میډیا باندې د مینې هغه عمر اظهار نکيږي کوم چې با په خپل لاسونو باندې لیکلی شوی د عید کارت په ذریعہ کېدو
کاردن لیگل رکارد کې چې کله به د جنې الګ ته لیگل د ملګرتیا په ځای باندې نه پاغي کې به کم تر وو پاغي کې به زړه وو هغه څه به پکې وو غزرې نیول او کم تر دغه څه چې کله خو اند د خلکو کو لیگل نه ضرور د خور هغه چې کوم رې رښتې هغه څه به لیگل هغه کار به بیا یې صرف دانه چې اختر لا هغه به بیا په کمره کې به داسې په میخ باندې وي ځان کړو مخامخ به لګول درشل کې به لګول چې دا زما رور یا زما تروزی یا ماته زیرا لیگل د بهر نه هغه ته به کتل دا زمينه به ما تولا